رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. روسیا د افغانستان سره د خپل سلیکلنی ډیپلوماټیک اړیکې د تجهیل لپاره ګڼ شمېر افغان سیاستوالان د سه شنبې په ورځ ماسکو ته وربللي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت امریکا ژغ ته وویل چې په ماسکو کې د افغانستان سفیر به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. روسیې طالبانو ته هم بلنه ورکړې ده. جرمنی وایي د افغانستان حکومت او طالبانو سره خبرې پیل کړي دي چې د سولې مذاکرات بیا پیل او د افغانستان روانه غمیزه ختمه شي. د افغانستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي مارکوس پاتسل یوازې تیره میاشت دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره لیدلي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ښاغلی پاتسل د رویټرز خبري ایجنسی ته وویل په افغانستان کې د سولې پر لوري روان اوسنی فرصت باید ضایع نه شي. ښاغلی پاتسل زیاته کړه چې په پای کې د طالبانو په ګډون خپله افغانان به د خپل هیواد پر آینده تصمیم نیسي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان غوښتنه دي چې په شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو وژل کېدو دي وڅېړي. د بخښنې نړیوال ادارې پرون د پاکستان غوښتل چې هر څومره ژر چې امکان لري په شمالي وزیرستان کې د درو عامو خلکو د وژل کېدو د قضیې پاکله دي د خپلواکو او اغېزمنو څېړنو امر وکړي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د څانګې څېړونکي رابع محمود ویلي که چېرته دا راپورټونه سم وي چې د پاکستان پوځ مظاهره کوونکو په غیر قانوني توګه وژلي دي، نو دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. د اعلامیې په بله برخه کې لیکل شوي دي هغوی چې د اندازې نه زیاتې قوې نه یې په غیر قانوني توګه کار اخیستی باید په آزادو محکمو کې ورسره حساب کتاب او عدالت وسي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوو مشرانو علي وزیر او محسن داوړ د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د یوې ډلې مشري کوله چې غوښتل یې چې په یوې مظاهرې کې برخه واخلي. د پاکستان پوځ په همدې سیمه کې پر هغوی ډزې کړي. په برید کې محسن داوړ هم سرسري ټپ ژوبل شوی دي او علي وزیر د پاکستان پوځ سره بندي دي. د پیښې په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان پوځ بېلابېل نظرونه لري. پوځ وایي چې د غورځنګ مبارزینو په یوې امنیتي پوستې برید کړی دي او لومړۍ ډزې هم د پی ټی ایم غړو کړي دي، خو پی ټی ایم وایي چې دا هغوی ټول غړي بې وسلې وو او هېچا ډزې نه دي کړي. بلې خوا د پښتون تحفظ تحریک په مشر علي وزیر د نیول کېدو نه وروسته د قتل او د قتل کوشش او د ترهګرۍ تورونه لګول شوي دي. په پا پاکستان کې دغه نه وروسته چې علي وزیر په وزیرستان کې د یوې غونډې پر مهال ونیول سو د پی ټی ایم په پلویانو ډزې وسوې. په ښاغلي وزیر د ترهګرۍ په شمول نورې جدي تورونه هم لګول شوي دي. د پاکستان پوځ په خپل یو بیان کې ویل دي چې علي وزیر نیولی دي او محسن داوړ ترېنه تښتېدلی دي. د یادونې وړ ده چې دغه دواړه د وزیرستان او د پاکستان په اسمبلۍ کې منتخب غړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د جاپان صدر اعظم هغه هڅې ستایي چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالو خبرو کې منځګړیتوب وکړي. بل پلو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دې ته تیار دي چې د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال د کمېدو لپاره هر څه چې په وس کې وي وکړي. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې وو.
مشر وایي چې ایران په خوا یو ګواښ، خو اوس هر څه بدل شوي دي. ډونالډ ټرمپ جاپان ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد له صدر اعظم شینزو آبه سره په مجلس کې له ایران او شمالي کوریا سره د امریکا پر اړیکو خبرې وکړې. جمهور رئیس ټرمپ ویل چې اقتصادي بندیزونه یې ایران له پښو غورځولی دی. زه په هیڅ ډول ایران ته د زیان رسولو تکل نه لرم. زه له ایران نه غواړم چې اتومي وسلو ته نه ووایي. موږ همدا اوس د اتومي وسلو له امله په نړۍ کې کافي ستونزې لرو. د ایران اتومي وسلې نه منو او فکر کوم چې موږ به یوې موافقې ته ورسیږو. ولسمشر ټرمپ په زغرده وویلي چې له همدې اوسنۍ رهبرۍ سره ایران کولی شي چې له خپلو اقتصادي وړتیاوو ګټه واخلي.
او سوریه ویل دی چې د اسرائیل د هیواد په جنوب کې پر یوې پوځي پوستې برید کړی دی. یو سرتیری وژل دی او بل یې زخمي کړی دی. اسرائیلو بیا دا منل ده چې په سوریه کې ډزې کړي دي او ویلي دي چې دغه ډزې یې د توغندۍ د برید په ځواب کې کړي دي. او ویلي دي چې دغه توغندۍ د سوریه د څخه په فضا کې اسرائیلي جنګي الوتکې په نښه کولو په هدف توغول شوي وه. دا پرله پسې بیانونه په داسې وخت کې راغلي دي چې منځني ختیځ او سوریه کې د ایران د رول په اړه سیمه ییز تشنج لوړې کچې ته رسېدل دی. د سوریه دولتي رسنۍ ویلي دي چې په تیرو لسو ورځو کې اسرائیلي جنګي الوتکو په سوریه کې اهداف وشتلي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. مسکو د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو د تاسیس د سلمي کلزې د لمانځنې په مناسبت یو شمېر افغان چارواکي او سیاستمداران روسیې ته وربللي. لیمینیا زی رپورټ راغلی.
مسکو افغانستان سره د خپل اړیکو سلمه کلی زلمانځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ په دغه جوړیدونکو مراسمو کې په مسکو کې د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا وخت په دې اړه وویل،
پام کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیک اړیکو د سلو کلو پوره کیدو په مناسبت یو ناسته په روسیه کې ترسره شي او د افغان حکومت په استازیتوب به په مسکو کې افغان سفیر ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې اعلی شورا هم وایي چې د مراسمو ته د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی بلل شوی او هغه هم نن له کابل څخه مسکو ته روان شوی دی. د دغه شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه وویل،
د سولې اعلی شورا هیله او توقع دا ده ټول هغه خواوې یا ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي او د دې ترڅنګ دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر کړي.
دغه مراسم ته یو شمېر سیاسي سیری او پخوانی چارواکي هم بلل شوی دي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه جزئیات ورنکړل. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د خپل فیسبوک په پاړه لیکلی چې پخوانی جمهور رئیس په دې مراسمو کې د ګډون لپاره نن مسکو ته تللی دی. د ریپورټونو له مخې مسکو طالبانو ته هم په دې مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې ده، خو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په هند کې د کانګرس ګوند د هغه ملک د خپلواکۍ نرستو په دې یو او یا کلونو کې یو 50 کال په قدرت کې پاتې شو، مګر په دې وروستۍ انتخاباتو کې د مات نروس د کانګرس د ګوند د آینده په اړه سوالونه پیدا شوې دي. په موکړی دې رپورټ ته زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د نهرو د کورنۍ شپږم غړی راول ګاندی اوس د کانګرس د ګوند مشر دی. سره له دې چې هغه د انتخاباتي مبارزې په وخت کې په ډېر شوق او شجاعت د مودی په ضد مبارزه وکړله، مګر بیا هم هغه یو داسې سیاست مدار ښکاري چې ګوند د سیاست سره چندان علاقه نه لري. خاغلی راول ګاندی د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د مودی د بهارت یا جنتا د ګوند په ضد د اداري فساد د قضیو نه په استفادې کوشش کوو چې هغه ته ماتې ورکړي. په دغه انتخاباتي مبارزې کې هغه د هند د نادارو خلکو سره د حد اقل مزد زیاتول واده هم وکړه، مګر د هند ډیرو نادارو خلکو دغه په دغه وادو هم شکل درلوده. له بلې خوا د راول ګاندی سیاسي رقیب خغلی مودی په انتخاباتي مبارزه کې په کامیابۍ د هند اکثریت په خلکو کې چیندوان دي، د ملیت پالنې د جذبې د پیدا کولو لپاره د هغوی طرفداري ترلاسه کړه. د کانګرس ګوند د 2014 کال په انتخاباتو کې د هند په پارلمان کې 44 چوکۍ او د ځلې 250 چوکۍ ګټلې دي او د مودی د بهارت یا جنتا ګوند 303 چوکۍ وګټلې. په دغو انتخاباتو کې د ماتې نه وروسته یو ځل بیا د کانګرس د مشرتابه په باسورونه راپورته شول. سره له دې چې راول ګاندی د دغې ماتې نه وروسته د خپل استعفا پیشنهاد وکړ، مګر د کانګرس د ګوند مشرانو د هغه نه وغوښتل چې د یو قوي مخالف ګوند په توګه په دې اساس وکړي د ګوند مشري وکړي. سیاسي مبصرینو په دغو انتخاباتو کې د راول ګاندی د خور د ماتې نه وروسته ویلی دی چې خاغلی مودی د یو محبوب مشر په توګه په هند کې یو ځل بیا بری ترلاسه کړ. هغوی وایي چې د مودی په مقابل کې د کانګرس د ګوند نه داسې څوک نه وو چې هغه له ماتې ورکړي، بلکې برعکس د ګاندی په مشرتابه کې یو ځل بیا خاغلی مودی په څرګند ډول بری ترلاسه کړ. ولا راول ګاندی په انتخاباتي مبارزه کې کوشش کوي چې خلکو ته مثبت پیغامونه ورسوي. هغه باویل چې د کانګرس ګوند د هند په باب مختلف نظر لري او ځان د مسلمانانو په شمول د اقلیتونو رهبر ګڼم، مګر ځینې سیاسي مبصرین وایي چې د یو ضعیف ګوند په توګه دا ورته مشکله وه چې د ښاغلي مودی نه انتخابات وګټي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په امریکا کې پرون د دوشنبه پورس په جنگ کې د وجل شو کسانو د یادونې ورځ ومنځل شو. په امریکا د امریکا غږ د خبريال دی رپورت ته زمونږ همکار زامن مومن دي تلولي.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ جاپان ته په رسمي سفر تللی دی او د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس له واشنگتن نه بهر ډارلنګټن په ملي هدیره کې د ګمنام عسکر په خبر باندې د ګلو ګېډې کېښودل. ټرمپ مخکې له دې نه چې هېواد ته راستون شي نن د سه شنبې په ورځ په ټوکیو کې د امریکا په سمندري اډه یوکو ساکا کې عسکرو ته د رخصتۍ په ورځ د جاپان او امریکا ترمنځ د روابطو د نړیوال ماهیت په باره کې خبرې وکړې. پینس په دغو مراسمو کې د پاوز په سلګونو لوړ رتبه مامورانو او د مړه شوو کسانو خپلوانو ته وویلي امریکا به هیڅکله د هغو کسانو پور په بشپړ ډول ادا نه کړي چې دوی د دې هیواد لپاره خپل ژوند نه تیر شوي دي. دوی ویلي دا موږ به هیڅکله دوی هیر نه کړو او موږ به د دوی احترام هیڅکله هیر نه کړو. د دوی وظیفه خدمت او زموږ وظیفه دوی ته احترام کول دي. د امریکا په لوی او وړو خارونو کې د دوشنبه په ورځ رسمي گذشتونه او رښتینی یادونه پلان شوی. هغه قرباني په یاد کړي چې په سلګونو زرو امریکایانو د خپل 243 کلن تاریخ په موده کې د خپل هیواد د ازادۍ لپاره زګیدلی. د اټکل له مخې 1.1 میلیون امریکایان په جنگ کې وژل شوي دي، مګر 500,000 امریکایان په 19مه پیړۍ کې د کورنۍ جنگ په وخت کې وژل شوي وو چې د مریتوب په سر د شمالي او جنوبي ایالتونو ترمنځ شوي وو او وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې په شمال کې متحده ایالتونه منځته راغله. څه باندې 400,000 امریکایان د دوهم نړیوال جنگ په وخت کې وژل شوي وو. د یادونې ورځ په کلونو کلونو د مې د میاشتې په دیرشمه لمانځل کېدله او په 1971 کال کې د امریکا ملي رخصتي شوله او اوس د مې د میاشتې په وروستۍ دوشنبه لمانځل کېږي. د ځینو لپاره دغه ملي ادونه په محلي وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل کېږي. د وژل شوو عسکرو کورنۍ اکثره وخت د خپلو خپلوانو قبرونو ته ورځي یا د رسمي ګذشت تماشه کوي، مګر د نورو امریکایانو لپاره دغه ورځ د اوړي غیر رسمي پیل کېدل دي او د 3 ورځنۍ رخصتۍ په وخت کې کورنۍ پارکونو او بچونو ته ځي یا د دوستانو او خپلوانو سره میلې کوي. په واشنگټن کې د شنبې په ورځ په زرګونو موټر سایکل په سړکونو باندې ښکته پورته کېدل تنظیم کوونکي وای په ملي پایتخت کې به د رولینګ تندر په نامه دغه وروستۍ لمانځل وي. د یادونې د کلنۍ ورځې د عنعنی معنا دا ده چې د امریکا څخه د باندې د هغو 380,000 نظامي پرسونلو ته پام واړول شي چې له لومړي جنگ نه د عراق د تازه وخت د جنگ پورې لا درک دي. په دغه لیست کې هغه 168 هم شامل دي چې د ساړه جنگ پورې د مربوطو عملیاتو په وخت کې لا درک شوي دي. د پینټاګان ارقام ښیي چې د 380,000 امریکایي نظامي پرسونلو پسې لټون روان دي. اکثره د دوهم نړیوال جنگ دي، وزره وسوي د کوریا له جنگ نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د اروپای ملکونو مشران د اروپای ټولنې د پارلمان د 251 غړو د ټاکلو لپاره د خپل خلکو سره یو ځای رائے ورکوي. په موکړې تی رپورت ته
دا اروپای ټولنې د ټاکنو چارواکي وای چې د 2014 کال د ټاکنو په پرتله دا ټولنې په غړو هیوادونو کې زیات شمیر خلک د رائے ورکولو لپاره ورغلل. دا جرمني، فرانسې، پولانډ او سویډن په شمول دا ټولنې په زیاتره غړو هیوادونو کې شاوخوا 50% خلکو رائے ورکړې. دا سویډن صدر اعظم سټیفان لوفون د خپلې رائے تر ورکولو وروسته وویل چې یو دلیل په اروپا کې دا پاپولیستی افکارو زیاتېدل دي.
موږ
باید د ښځو د حقونو لپاره ودرېږو او د کارکونکو د حقونو لپاره ودرېږو. موږ باید یقیني کړو چې د اروپایي ټولنې د پارلمان غړي په رښتیا د دې ټولنې د هغو هیوادونو د خلکو لپاره کار کوي چې په دغه ټولنه کې دي.
د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په څیر د مهاجرینو مخالفینو هیله څرګنده کړه چې خلک به هغو ګوندونو ته رایه ورکړي چې غواړي د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي.
This is the first election after the migration crisis which has happened in
د مهاجرینو تر هغه بحران وروسته چې په 2015 کال کې پیښ شو دا لومړی ټاکنې دي چې وشوې. د اروپا د زیاتره هیوادونو خلکو د دې فرصت نه درلود چې د دې موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي.
لکه څنګه چې اټکل کې د پاپولیستانو په دوو لویو هیوادونو ایټالیا او بریتانیا کې لومړی مقام وګاټه، په اتریش او فرانسا کې ښی اړخو ګوندونو ښې رایې درلودې، سره له دې چې لومړنیو پیشبینیو ښودله چې لرې ښی اړخي ملتپاله ګوندونه به د یوې لویې اغیزې په رامنځته کولو کې پاتې راشي. داسې معلومېدل چې هغه دودیز مرکزي ائتلاف خپل اکثریت له لاسه ورکوي چې اوس په قدرت کې دی. په نتیجه کې تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې پارلمان به د پخوا په پرتله خورا ډېر بې اتفاقه وي. دا پولینډ پخوانی صدر اعظم لخوا لیسا چې په 1980 لسیزه کې یې د پیوستون د غورځنګ مشري کوله، په اروپا کې د زیاتېدونکي سیاسي بې اتفاقۍ په اړه خبرداري
ورکړ.
لویه بې باوري موجوده ده، مونږ ټول سره زیات ویشل شوي یو، مونږ همدا اوس له شخړو څخه د راوتلو په حال کې یو، نو هیڅوک په چا باور نه لري. همدا وجه ده چې د خلکو یو ځای کول ستونزمن شوي دي، خو مونږ بله لار نه لرو. یا به مونږ خپل مدنیت ړنګ کړو او یا به یې په هوښیارتیا جوړ کړو.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون وویل چې دغه انتخابات په داسې مهال کې کیږي چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا لپاره تر ټولو ستر خطر موجود دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د میتو سلوینی د مهاجرت ضد لیگ ګوند ایټالیې په رای ورکولو کې چې په اروپا کې د انتخاباتو په ارتباط ورکول کیږي غټ ګټونکي دي. دغه ګوند د ایټالیې د دریو نه یو برخه رای ګټلې دي. پام وکړئ د رپورټ ته.
په حکومت کې له یو کال نه وروسته د حاکم ګوندونو ترمنځ د قدرت توازن بدل شو، مګر سلوانی سمدستي ژمنه وکړه چې حاکم ائتلاف نه منحلوي. ماتیو سلوانی ان په اروپایي انتخاباتو کې د شنبې د ورځې له نتیجو نه سمدستي وروسته چې ښی ډېر پکې مخکې دی له ایټالویانو نه مننه وکړه. د دو بری حیرانوونکی نه و، ځکه د ده ګوند بې له جنجال نه انتخابات ګټلي دي او په ایټالیا کې لومړی ګوند دی چې څه باندې 40% رایې ګټلې دي. د ده د ائتلاف انډیوال د 15 ستوري تحریک د دغو رایو نیمایي ګټلې دي. د یو سیمه ییزه ګوند لپاره دا یوه حیرانوونکې نتیجه وه چې 15 کاله پخوا یې د اروپایي اتحادیې په تیرو انتخاباتو کې 6% رایې ګټلې وې. سلوانی د رای ورکولو نه د مخه څرګنده کړې وه چې دی به موجوده ائتلافي حکومت بدل نه کړي او وایي زما خبره د ځینو رایو نه زیات ارزښتناکه ده. ده ژمنه وکړه چې سمدستي په کار پیل کوي او نه حاکم ائتلاف منحلوي یا د ایټالیې په حکومت کې بدلون نه راولي. د 15 ستوري تحریک مشر لوګي ایدی مایو یوه لنډه بیانیه خپره کړې ده د رایې اچونې په باره کې. په خپل ګوند باندې ملامتیا اچوي چې په کم شمیر سره یې په رایې اچولو کې ګډون کړی و. زیات یې کړله اوس تمرکز نه کوي او راځئ چې کار وکړو. مګر په ایټالیا کې رایې ورکوونکو شمیر د تیر کال د اروپایي اتحادیې له شمیر نه یو څه کم. سلوینی د شپې لخوا په میلان کې د لیک په مرکز کې د خبرو په ترڅ کې وویلې نوی اروپا مسته راځي.
Non solo la Lega è primo partito in Italia, Marine Le Pen è primo partito in Europa, in Francia Nigel Farage è primo partito in Gran Bretagna, quindi Italia, Francia, Inghilterra.
سلوینی ویلې نه یوازې ایټالیا لومړی ګوند دی په ایټالیا کې، مګر مارین لپین په فرانسا کې لومړی ګوند دی او نیجل فراج په برتانیا کې لومړی هیواد دی. ځکه نو ایټالیا، فرانسا او برتانیا دا د اروپا د بدلون یوه نښه ده. سلوینی زیاته کړه چې دی ویاړي د ده په قول لیک د اروپا په دغه نوي رنسانس کې برخه اخلي. احتمال لري چې د لیک سره د اروپا په نوي پارلمان کې یو ځانګړی ګوند زیات شمیر څوکۍ لاسته راوړي او سلوینی ویلې د دوه ګوند به د اقتصاد په وزارت د کرهنې په وزارت په سیالۍ یا انرژۍ د اروپایي اتحادیې په راتلونکي کمشنر باندې زور واچوي. مګر د ایټالیا مشر په دې ویاړي چې په اروپا کې ولسپالو ګوندونو برابره ګټه کړې ده، یعنې دا چې نه ډېره زیاته او نه ډېره کمه. دوی لیوی روبین کمی څوکۍ په اروپایي پارلمان کې لاسته راوړي دي چې په دې حساب د اروپا د ټولو وچې نېشنالستانو د درونه د یوې برخې نه د کم څوکۍ وو هیله درلودله چې لاسته راوړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په کندوز کې د زراعت ریاست یو شمیر بے وزل خزے د سبزیجاتو پچارو کی روزلی دی. گل رحیم نیازمن بدی اڑا رپورٹ چھڑے گلے.
د زراعت ریاست لخوا یو شمیر خزو تا د کورنۍ باغچو یا د سبزیجاتو د کښت لپاره د یوې اندازې ځمکې د جوړولو او د سبزیجاتو د تخم ورکولو لارې د کار زمینه برابر شوې ده. دغه خزې په 1500 متر ځمکه او یا تر دې کمه کې د کور لانګړ د باندې یا په کور کې سبزی کری او بازار کې پلوري. د کورنۍ باغچو د جوړولو مسؤله ریحانه صغری وای چې دوی لومړی د سیمې غریب او بیوزلو ښځو ته د سبزیجاتو د کښت په برخه کې روزنه ورکړي او بیا یې په کلیوالو سیمو کې ورته چې دوی په کې اوسیږي د سبزیجاتو وړې باغچې جوړې کړي دي. هغه وای چې دوی د شپږ ډوله سبزیجاتو تخمونه ورکړي او اوس مهال فصلونه په حاصلاتو راغلي دي.
یک تعداد از خانوما رو ما تحت کوشش قرار دادیم، البته خانومای بی بزاعت و خانومایی که اونا کدام پیداگری ندارن اونا از همین طریق ما
یو شمیر بی وزل خزی چې د کور د مصرف لپاره هیڅ د عاید لار نه لري د سبزیجاتو د کښت په برخه کې روزلی دي او له دې لارې ورته د کار زمینه برابر کړې ده. دوی په خپلو باغچو کې سبزی کری او په بازار کې پلوري او خپل ژوند په مخ کې وړي. میرمن اصغری وایي چې دغه بې وزله ښځې د سبزیجاتو له وړو باغچو څخه د پام وړ عاید لري او د خپلې کورنۍ ورځنۍ لګښت پوره کوي. دوی ته یوه میاشت وړاندې په 220 ځمکه کې د سبزیجاتو د کښت لپاره تخمونه ورکړل شوي وو. دوی وایي چې اوس یې ترې لومړی حاصل اخیستی دی. په قندوز کې لدې پرته چې یو شمیر ښځو ته د سبزیجاتو باغچې جوړې شوي، د ژمي پر وخت هم ورته د شنو خونو وسایل ورکول کیږي او د سبزیجاتو کښت ته دوام ورکوي. فرشتې هم په کور کې د سبزیجاتو باغچه جوړه کړي. هغه وایي چې د زراعت لخوا چې د سبزی د کښت کومه طریقه ورښودل شوې، په همغه طریقه کښت باندې له سبزی ښه حاصل اخلي.
بهار آمده بودن یک طریقه شانو به ما نشان دادن، تخمای دو بسپده با خاطر دو نیم بسپده دادن و آره ما کشیدیم، حاصلات خوبش گرفتیم، شار میپریم سودا میکنیم.
د بیوزل خزو لپاره د سبزیجاتو د وړو باغچو کارونه له قندوز پرته په شاوخوا ولایتونو کې هم جریان لري او یو شمیر بیوزل خزی له دغې لارې د کورنۍ ورځنۍ مصرف پوره کوي. د قندوز په ښار کې یو شمیر نورې ښځې چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده، د سرک په غاړه د کور زاړه وسایل او نور شیانو د پلور له لارې د خپلو ضرورتونو د پوره کولو هڅه کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د هلمند یو سپین ګیره د قندهار د پوهنتون د ادبیاتو د څانګې نه فارغ شوی دی. عزیز الله پوپل رپورٹ را لے گلے تقصید راو رو
نمی عبدالسلام دی دا یلمند ولایت یما سنو سال می دا سلور شپیت پشاو خواه کلی
دا کندهار پانتون دا ترطولو البر عمر لرون کی ماسل سلور شپیت کلن عبدالسلام دا جوند کسا نموڑی دا لیسانس دا دوری پایلی کیا منوگراف تازہ دی پاکی او تراتلون کو چو اونوی بخپل دیپلوم هم تر لاسکڑی نموڑی زک دا دیر پاملرنی وار گرزی دلی چی پلوړ عمر کې زده کړې پیل کړې او بیا یې پای ته رسولې.
شون یلم تر هر شی مهم دی. یو داسې درایه ده چې د مابین نه ځي، مانوي درایه ده. نو دا په دغه د شوق د علاقې سره چې ما د یلم سره درلود، نو ځکه چې ورته مخ مې کړل شوق د سرت مورس
عبد السلام وای چی د ژوند دی ولوی هله پر اسول د زیاتی چی د تعلیم او تحصیل لپاره هیڅ کله هم نه وخت نه دی او په دې روحیه خپل د لیسانس دوره بشپړ کړه. عبد السلام د لوړو زده کړو پر ځانګړي اهمیت هم ټینګار کوي او زیاتی چی د یو بشپړ شخصیت لپاره تعلیم ډیر ارزښت لري او په دې لار کې باید ټولې سختۍ پر ځان ومنل سي.
د نه شرایطو د امکاناتو چې په لاس کې مو نه درلو چې موږ خپل تحصیل ته دوام ورکړو دغه شرایط مو غنیمت وباله چې ماته شرایط امکانات اماده سول د تحصیل لپاره نو ما خپل دغه علم ته دوام پسې ورکړ.
د نوموړي د تحصیل په دوره کې یو بل د پام وړ ټکی دا دی چې هغه له جګړې ځپلي ولایت هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره کندهار ته راغلی او له تیرو څلورو کالو راهیسې په لیلیا کې ژوند کاوه. نوزاد ولسوالۍ له تیرو څو کالو راهیسې سکوت او د دولت وسلوال مخالفین پکښې واکمن دي. عبدالسلام جاتی چې هیله یې درلوده یوه ورځ پوهنتون زده کړې بشپړ کړي.
یلمه باسلی لکه مثال چې زایم ما په دغه شنو سال خپل تحصیل ته دوام ورکه بیا اعلان پښه ورکوم که ژوند دی.
د عبدالسلام د تحصیل دوره ډیرو ته پزړه پوری ده او د زیات او سازانو پام یې هم ځانته اړولې وو. د کندهار پانتون استاد عبدالواحد کالون وایي چې عبدالسلام د تحصیل په دوره کې ډیر درسونه ویل تر نور محصلونو یې لوړې نمرې درلودې او ټولګي ته یې هم پر وخت حاضری ورکول.
زما نه یادیږي ته د وخت له موږ څخه دا غوښتنه کړې وي چې ما نن سوالونه نه دي حل کړي یا مې درس هم نه دی ویلی، یعنی دغسې یوه غوښتنه یې نه ده کړې چې له ما سره دې کومک وسي. هغه پارچه چې به مو کتلی یا هغه د ده سوالونه چې به مو کتل تر ډېره حده به حل وو، هغه د کامیابي نمرې حاصلولی سولی وړلی سولی.
د کندهار پوهنتون ځینې نور استادان وایي چې په لوړ عمر کې د عبدالسلام د لوړو زده کړو بشپړېده د ډیرو هغو کسانو لپاره هم یو غوره مثال دی چې کوچني خنډونه د لوړو زده کړو په لار کې د ځان لپاره معنی ګڼي. د ادبیاتو استاد محب الله ترابي داسې وایي.
او کیدای شي چې په دې سره نور هغه د پاخه عمر وګړي چې هغه پخوا تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي دي هغه دې ته وهڅیږي او یو انګیزه ایشي د حاجي صاحب عبدالسلام فراغت چې دوی هم نور دغه هوډو کې چې پونتون ته ځان راورسوي او دغه لوړې زده کړې بشپړې کړي.
د کندهار پوهنتون د تازه فارغه سوی محصل څلور شپېته کلن عبدالسلام د نورو لپاره یو په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې د افغاني ټولنې د ستونزو د حل مهمه لار تعلیم او تحصیل دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د لوګر د معرف مسولینو ویل دي چې په دغه ولایت کې هر کال تر بل کال د پوهنې بهیر ګړندی او پراخیږي. په مکړی د ابراهیم رحیمی رپورټ ته
په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامنیو له کبله سلګونه زره زده کوونکي له زده کړو محروم دي، مسؤلین په لوګر کې له نامنیو سره سره د معرف د ودې او پراختیا خبر ورکوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال وایي چې د دغه ولایت د شپږ واړه ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې یې د قومي او دینی مشرانو په همکارۍ سره باندې شل زره زده کوونکي جذب کړي چې اووه زره یې نجونې دي.
د والدینو شوراګانې وي او د هغو نه متحد واخیستل ستاسو په مساجدو کې ملا امام ملا صاحب امامان او نور قومي مخورو څخه په کومک د محل خلک تشویق کوي تر څو د ښوونځي عمر لرونکي ماشومان مکتب ته ولیږي او موږ وتوانېدلو الحمدلله سیسخ کال شل زره درې سوه کسان د ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو.
خو د معرف له پراختیا سره سره د لوګر په اکثریت سیمو کې د کلتوري مسایلو تر څنګ نامني هم د دې لامل شوی چې کورنۍ خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته لاړې شي. د مرکز پل عالم د یوه ښوونځي زده کوونکي حبیبه له حکومت نه غوښتنه کوي چې زده کوونکو ته د درسي موادو د برابرولو تر څنګ په ډاډه زړه ښوونځیو ته د تګ لپاره یې امنیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. د ارقامو له مخې سږ کال څه باندې 150,000 زده کوونکي د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځي. له دې جملې څخه یې شاوخوا 50,000 نجونې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ګرانو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه تاسو واوریدله. موږ ستاسو په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. دغه خبرونه اوریدل مو پاتې کوئ.